د مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي. په دې خبرونه کې نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په اړه له کارپوهانو سره بحثونه کوو. د خبرونه په څو شیبو کې اسمت څارون تاسو ته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي پروسه کال د نړۍ نږدې 202 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ وو. د خوراکي موادو د بحران په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 950 هیوادونو او سیمو کې ډیر خلک د خوراکي موادو له خورا زیات کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو ضد د ملي مقاومت په نوم جبهې په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د جبهې پرون په یو بیان کې ویل چې دوی د یو سوې تفاهم په اساس نیول شوي وو. دا کسان چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د روان کال د حمل په 18مه د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړیتوب په تور د ایران په کراچ ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. د فلسطیني فعالانو یوې ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د غزې په یو روغتون کې د هغه څه په اړه چې دې ډلې جنګي جنایتونه بللي دي پلټنې وکړي. د ملي دفاع د ځواک په نوم دې ډلې نن خبریالانو ته وویل له روغتون څخه د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته شاوخوا 400 جسدونه له ډله ییزو قبرونو راایستل شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د فلسطینیانو دا ادعا چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو د مړي خښ کړي به بنسټ ده، او د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره بره کې پرون د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 14 شوي چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټاپیان کړي دي. چارواکو ویلي چې په ټاپیانو کې 3 جګپړي افسران او 12 سرتیري شامل دي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم په دې خبرونه کې مو کوربه يم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ د نړۍ د 200 هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کالنی راپور خپور کړ. امریکا په خپل دې راپور کې چې په نړۍ کې د بشري حقوقو ولسواکۍ د وضعیت د شکیدو په هدف هر کال خبروي، سږ کال افغانستان ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې د طالبانو پر حکومت د بشري حقوقو په تیر بیا د شزو د حقوقو د سرغړونې په خاطر سخت نیوکې شوې دي. په دې راپور کې د طالبانو له لوري د سیاسي مخالفانو د نیونو، وژنو او ځورونو یادونه شوې ده. د امریکا د بندنیو چارو وزارت په راپور کې د دغو مواردو و هم دراز د طالبانو له لوري په خپلو سختدریزو تګلارو کې د نرمښت نه راوصلو په خاطر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو اراده نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې همدارس ویل شوی چې خپل سری نیونی، شکنجه، د کسانو وژنې، د ښځو د کار او زده کړو محرومیت، د افغان ښځو د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدا او د کور په دیوالونو کې د هغوی د محصورېدا سبب شوي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبریالانو ته وویل چې دا راپور د نړیوالو سازمانونو او مؤسسو په همکاري جوړ شوی دی. د دې راپور د وړاندې کولو په مهال همداراز وویل طالبانو په خپلو فرمانونو ښځې له عمومي ځایونو یا له ټولنې حذف کړي دي. دوی د ښځو د کار ساحه تنګه کړې او د زده کړو مرکزونه یې وربند کړي دي، او د دې ترڅنګ په عام محضر کې په متروکو د ښځو او نارینهو وهل زیات شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په خبرګون کې لیکلي چې د افغانستان ټول خلک مسلمان دي او د شریعت پر اساس حقونه تعریف شوي او په همدې اساس حقونه ورکول کیږي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ملي تلویزیون ته جلال دی ویلي دي چې په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د بشري حقونو او کلتور تعریف په افغانستان کې د دوی له تعریف سره توپیر لري. نو لویدیځوال باید خپل کلتور پر نورو ونه تپي. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې 90% بندیان سیاسي دي. د بیان د ازادۍ او د رسنیو د محدودیت او سانسور د پخوانیو امنیتي ځواکونو د تعقیب له هېواده د افغانانو په وتلو کې خنډونه او داسې نورو مواردو ته هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې اشاره شوې ده. چې په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل، د سیاسي چارو مبصر او شنونکی نجیب ننګیال، او همداراز د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد. د خبرونې په ترڅ کې د افغانستان او منځنۍ ختیځ د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر برهاني هم وعده کړی دی چې وروسته به له موږ سره یو ځای شي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم شینکی کډوخیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې نوي راپور کې چې روانونه خبر کو، ستاسو لپاره نوي څه دي او مهم څه دي؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې امریکا هر کال داسې راپور خپروي.
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو او د پروګرام اوریدونکو او لیدونکو ته. زه فکر کوم دا ځل راپور واقعا قابل د تشویش دی، او هغه ټکو ته چې خپله امریکا بالاخره هغه ته اشاره کړې دي، هغه ذکر کړی. فکر کوم چې نورو راپورونو سره په دې شدت باندې په داسې الفاظ باندې نه و لیکل شوي، خصوصا د افغانو میرمنو زندانی کول او په هغوی باندې جنسي تیری کول او د دغه زندانی میرمنو حمله کېدل واقعا یو بدتري خبر دی چې زه فکر کوم په یوویشتمه پیړۍ کې او یو د چارواکي ادارو د مسؤولینو طرف په دې باندې تیری کېږي، او په آخر کې هیڅ او مسؤلیت هم د داسې علني جرمونو هم نه اخلي. زه فکر کوم چې بدترین اصلاح هغه کارکردګي د فعلي حاکمیت او د دې کړنو ذکر کول د یوې معتبرې ادارې هغه هم د امریکا د خارجه وزارت له طرفه په د دې یادول او ذکر کول د هغوی تشویش اظهارول، دا فکر کوم چې یو فرق یا توپیر لري، ځکه چې همیشه د دوی به ځینې کړنه به کولی او ځینې ډېرې سطحي نیوکه به کېدلې. اما زه فکر کوم دا وری په تفصیل باندې هغه تخطیو ته یا هغه جنایتونه چې په
بله ډېر مننه. سلامت اوسه محترم شینکی کډوخیل. استاد آزاد، ستاسو نظر څه دی؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې ځینې برخو ته ما اشاره وکړه، ځینو ته محترم شینکی کډوخیل اشاره وکړه. ستاسو لپاره په دې اعلامیه کې مهم ټکي څه دي؟
سلامونه درنه. سلام تاسو قدرمنو دوستانو ته چې په بحث کې میلمانه دي. که چیرې د متحده ایالاتونو د راپور ته وګورو او د 2022 راپور ته وګورو، نو نوی څه دا دي چې د دې ادرس څخه هغه موارد راخیستل شوي دي چې په تېرو دوو کلونو کې نه دي راخیستل شوي. دا د البته د دې ادرس څخه، اما شخصا زما دپاره په دې کې نوی څه نشته. حتی هغه راپورونه چې تر دې وړاندې په شخصي ډول د ادرسونو د لارې یا هغه دوستان چې په افغانستان کې ژوند کوي یا هغه شخصي دوستان زما ډېر نږدې دوستان چې هغه د طالبانو لخوا په تیرو دوو نیمو کلونو کې نیول سوي دي، رټل سوي دي، پر هغو باندې خورا ډېر بد تشدد سوی دی چې د ځینو نومونه زه اخیستلی سم، لکه ویسا، لکه اماد دوران، همدارنګه عظیم عظیمي، داسې نور ډېر کسان دي چې هغه یوازې همدې دپاره چې هغو به په ټولنیزو رسنیو ځینې نقدونه کړي وي او د دې تر څنګ به د زده کړو دپاره غږ پورته کړی وي. راپور ته په کتو نیمګړتیا به ځکه ورته ووایم چې هغه ډول هغه مفصل راپور چې اړتیا یې ده هغه ډول نه دی راخیستل سوی، لاکن د تیرو دوو کلونو پر پرتله چې د متحده ایالاتونو همدغې ادارې راپورونه کلنیز راپورونه چې دوی خپروي د ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د پایمالېدو افغانستان یې په لومړي ځل باندې په تیرو دوو کلو کې البته هغه ډول چې پخوانو راخیستل سوی موارد راخیستي دي. خو په ټوله کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري کوم بشري ناورین چې رامنځته سوی دی، کوم بشري جنایت چې دی کوي، هغه تر دې وړاندې موږ راپورونه لرله، تر دې مو ډېر زیات راپورونه لرله، ډېر مفصل مو لرله. په زما لپاره شخصا او ممکن د ډیری افغانانو لپاره په دې کې ډیر نوي څه نه وي، اما د نړۍ لپاره هغه ډول چې طالبانو له بدمرغه ستاسو د رسنۍ په ګډون د نړۍ ټولې هغه رسنۍ چې هغه کولی شي چې ځینې موثق خبرونو ته لاسرسی ولري او هغه نړۍ په خبره کې هغه سانسور شوي دي، هغه رسنۍ هلته د کار اجازه نه لري لکه مخکې مې چې یادونه کړه ستاسو رسنۍ په ګډون. نو د نړۍ لپاره د نړۍ د نورو معتبرو ادارو لپاره که هغه په رسنیز ډګر کې وي، که هغه سیاسي ادارې وي، که هغه ټولنیز فعالیتونه وي، نړیوالې ادارې دي، هغو دپاره به دا ځکه مهم زه وبولم چې حداقل هغه په دې راپور باندې خبر شول هغه ډول جنایتونه چې طالبان ترسره کوي. تر اوسه پورې پر رسنیو باندې کوم سانسور لګول شوی یا بندیز لګول شوی دی نړۍ په هغه ډول چې لازمه ده نه ده خبره شوې، لیکن شخصا د یو افغان په توګه زما دپاره په دې کې نوي څه نه و، بلکې لا کم دي هغه معلومات چې زه یې لرم. هغه جنایتونه چې طالبان یې کوي، بشري ناورین یې رامنځته کړی دی، دغه معلومات په پرتله باندې په دې راپور کې لا کمک ډېر زیات دی.
ډېره مننه آزاد صاحب. ننګیال صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. په دې راپور کې پر طالبانو ځینې ډېر جدي تورونه لګول شوي دي چې شاید تر دې پخوا دا ډول تورونه نه وي لګول شوي، او البته په دې سطحه لکه پر ښځو د جنسي تیری چې محترمې شینکۍ کډوخیل هم ورته اشاره وکړه. ستاسو په نظر دغو تورونو ته په کتو دا راپور څومره کره او دقیق دی؟
سلام تاسو ته او د باس درنو مېلمنو کتونکو ته. زه فکر کوم وضعیت تر هغه څه ډېر خراب دی چې دوی په دې راپور کې راخیستي. په دې راپور کې تاسو به لوسوي ډېر هغه ادا دی چې په یوناما باندې ډېر اتکا شوی دی. یوناما راپورونو ته ډېر اشاره شوې ده او ځینې منابع راخیستل شوي دي چې په خواله رسنیو باندې اتکا شوی ده. یعنی ډېر کم خپله د قربانیانو سره مرکه یا د قربانیانو سره خبرې چې راپور کې شوی هغه ډېر کم شوی دی. البته وجود لري، قربانیان شته دي. زما شخصي معلومات دادي چې په فیسبوک او په ټویټر باندې خلک پیغامونه پرېږدي. ډېر کله تا نشو کولای چې هغه نشر کړو. وضعیت دومره وخیم وي یا یو قرباني سره دومره ظلم شوی وي چې هغه ډاریږي که دغه معلومات اته په دغه نه نشر شي ممکن هغه ته نور زیان واوړي. او یو تاسو زیات دادي چې یوازې د شمال کې په دوه درې ولایتونو کې د جنسي تیریو قضیه راخیستل سلسله ده. یعنی دا د سینه ده چې د افغانستان په شرق کې یا د افغانستان په جنوب کې دغه سپیښې نه دي شوي. هلته ځینې نور محدودیتونه شته ده چې یا رسیدګي مسله ده یا د مسایلو نه خبرولو مسله ده چې قربانیان اکثره دغه مسایل په دغه سره زغمي، یعنی په خاموشۍ سره تیروي، نه نشوي د رسنیو سره یا رسنیو سره دغه نه لري لاسرسی نه ورته لري، یا د بشر حقوقو سازمانونه هغه ساحې ته تللي نه دي. نور وجوهات دی. خو وضعیت تر شمال د افغانستان په جنوب کې ډیر وخیم دی، ډیر خراب دی. او هغه زموږ معلومات دغه دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو عسکرو سره دی، همدغسې د افغانستان د جمهوري نظام د ملکي مامورینو سره چې څه شوي دي، د خزینه فعالانو سره چې څه شوي دي. یعنی هغه ډیر کم په دغه راپور کې راخیستل شوي دي چې هغه وجود لري، پېښې شوي دي، خو ورته انعکاس نه دی ورکړل شوی. یو دغه د ضعف نقطه ده. او بله مسله دغه ده چې په دې اړه باندې متاسفانه طالبانو د مسؤلیت نه اخلي، مسؤلیت په یوازې انکار کوي. انکار خو حل لاره نه ده چې هر کال هر شپږ میاشتې وروسته یو راپور نشریږي، تاسې باندې داسې خبره کیږي د دوی په خبره چې په دوی اتهام واردېږي. نو ولې یو ادرس نشته دی، یو خپلواک مستقل ادرس هلته وجود نه لري چې یو څوک چې د دغسې ظلم او دغسې وحشت قرباني کیږي هغه لاړ سي هلته عریض شي، هغه هلته خپل عریضه وړاندې کړي او هغه ته عدالت ورسیږي. محاکم چې دی په دې راپور کې ویل شوی دي، دا خبره ډیره صحیح ده چې سیاسي مداخله پکېږي یا محاکمې چې دی هغه استقلالیت نه لري، مستقلی نه دي، او قوانین اصلا هغه دي ابهام لري، قوانین نشته اصلا د کوم قانون په اساس باندې دوی فیصله کوي. او بل دا چې د خپل هغه مسائل دي چې د طالبانو جنګیالي د دوه پمنس کې کوم بانفوزه سړی کوم جرم او کوم جنایت وکي، دا هغه ته خوندي لار ورکول کیږي، هغه یوازې په دې باندې اتفاق کیږي چې له دندې نه لري کیږي، او نور هغه رسنیو له مخ نه پټو کیږي ورکیږي. یعنی پر رسنیو نخ کاری دغه پاړه نور څوک باس نه کوي، خو هغه ته سزا نه ورکول کیږي. نو دا مسائل دي چې په تیرو دریو کالو کې د طالبانو په رژیم کې وشول، او عدالت چې دی یوازې دا به چا د پاره دی چې هغه مظلوم دی، هغه د محاکمه هغه چا د پاره دی چې هغه دغه په خلاف وکړي، یعنی په خپل با نفوذ خلک زورور خلک د طالبانو په مایز کې چارواکي د هغوی د کورنۍ غړي کاروي کوم جرم او جنایتو کې د هغوی لپاره نه شریعت شته دی، د هغوی لپاره قوانین شته دی، او په هغوی باندې دا شی نه تطبیقیږي، بلکې هغوی ته یو نوه خوندي لاره ورکول کیږي چې فرار وکړي او د محاکم چې دی هغه نه تعقیبوي. نو یو دوګاره چلند چې دی، یو ډول معیارونه چې دی فعلاً په افغانستان کې د شریعت په نامه باندې دوی حاکم کړي دي، چې طالبان له هر ډول محاکمو څخه، د هر ډول قوانینو څخه هغه کولی شي په اسانۍ فرار وکړي او هغوی ته هیڅوک هیڅ ونه وایي. په برعکس د طالبانو مخالف یوازې د فیسبوک په یوه لیکنه باندې، په یو نظر باندې، مثلا دا نن خبر دی د ستاسو د ازادي راډیو خبریال تاثیر صاحب دے غزنی کے بدو کد ونیم کال بند بانی نن محبوب آغا شوی دے دت ونیم کال بند سزا اور ولی چے دے واٹس اپ کی کوم دسی پیغام دی دل شوی چے آغا د اسلامی شہر په خلاف دے تحصیل صاحب دے پیجنما دنی زیر پیجنما افغان دے مسلمان دے دا قضی په لحاظ بانی دا افغانستان در زختونو تر درنای په اساس بانی اجمر افغان دے خو آغا ته دغه سزا اور ول د نن سهار خبر دے چې زه واقعا خوشینه سم چې یو خبریال ته آغا د ازادی راډیو غونډې دی او متبری رسنی خبریال ته دغه سزا ورکول، یعنی دا کوم عدالت دی؟ دا کوم ډول شریعت دی چې د یو چا په واتس اپ کې په خپل تعبیر باندې توای چې دا د یو پیغام لیدل سوی دی؟ اول خو د یو چا واتس اپ ته نه نوتل چې دی دا د طالب دی یو عادي جنگیالی دی، یو چا کار نه دی چې ته د یو چا ټلیفون واخلې، دا ګالری ګورې، دا د واتس اپ پیغامونه اوري. محاکم به فیصله کوي که دا کوم څه ولیدل شي، محاکمه به فیصله کوي، بیا به دا نه ورسته ته د شخصي حریم ته نه نوتلی شي. هغه په هغه وخت کې چې کله ډیر لوی ټولنیز امنیت ته او ولنه کې لوی فساد د خطر موجود وي او ته د تحقیقاتو په جریان کې دغه لاسرسي موندلای شي، ته د سینې شګولې چې یو څوک په لار کې په یو چیک پوینټ کې ونیسي او هغه هتا خبريال هغه نه دغه ټلیفون واخلي، دغه واتس اپ ګوري، دغه ګالری ګوري، دغه ټلیفون ریکارډ ګوري، او بیا دغه په ماغه په اساس باندې هغه ثبوت په ډول باندې وړاندې کړي، دغه په خلاف کوي، د په خپل دغه چا چې د ټلیفون کتلې دي، د واتس اپ خلاص کړي، د خپل مجرم دی، دو جرم کړی دی، یو چا شخصي محرمیت چې دی هغه شخصي صحای چې دی هغه سرغړونه کړې ده، دوی ته باید سزا ورکړل شي. نو دغه یو وخیم حالت دی په افغانستان کې، حاکم دی، د قانون وجود نه لري، مقررات چې دي طالبان په خپل اصلا په دغه شیانو باندې باور نه لري.
بله، ډېره مننه سلامت صاحب. محترمې کډوخیل، څه فکر کوئ چې خصوصا د جنسي تیوریو تورونه ډېر د موږ په ټولنه کې حساسه موضوع ده، د دې تاثیر به څه وي؟ فکر نه کوئ چې دا به ډېر منفي اغیز ولري؟
بالکل، امیدوارم چې افغان ولس ته موضوع ډېر جدي ونیسي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې د هر نوع د ظلم او د ستم قیمت په اخر ورځ کې مغه جلکی امیرمن ورکی او دغه کورنۍ ورکی بچای دی، سه هغه چا سه تیرای کړی، هغه چا سه جنایت کړی، هغه و شرمېږي، خجالت وباسي، بلکې دغه کورنۍ مخپټه وي، هغه میرمن ټول عمر محکومه وي په دې کړنه باندې. نو زه فکر کوم چې د افغان ولس راویښېدل او دا موضوع ډېره جدي نیول او نورمه معنیات وکړي، هر نوع ګرفتاري ته ورته وایي چې تاسې څه کار کله میرمنې په ډېر مشروع اعتراضونو باندې تاسې باندې کوي، بیا په هغه باندې جنسي تیری څنګه کوي؟ اول خو باید دوی دا قبول کړي، ځکه چې ښاغلی مجاهد وویل چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ټول حقونو نه برخورداره دي، یعنې کوم شریعت آیا په شریعت کې دا راغلی دی چې باید په میرمنو عامې ګرفتار کړي او عامو جنسي تیری ورباندې وکړي؟ مشکل دا ده چې باید دوی خپل غلطیانې ومني، په دې نه انکار کول دا د رای حل نه ده، ځکه چې زما په اند باندې دا شل کلنه تحمیلي جګړه چې په پولیس باندې تحمیل شوه، د امریکایي 2000 وزل کېږي او افغانان یو نیم لک نه زیاتره وزل کېږي، دوی فکر کوي چې همدغه ذهنیت ورته ورکول شوی ده چې د دوی نیول په اصلاح سر و مال هر شی غنیمت دی. نو دوی اوسنی افغان میرمنې خپل غنیمت فکر کوي او غنیمت باندې تیری او دوی روار کاږي، الله څه دی یو جنایت دی، دا غنیمت نه ده، او ته حق نه لري هغه باندې جنسي تیری وکړي، ځکه چې دغه ذهنیت خاول د خپلو همدغو کسانو چې له جنګ نه راوستي دي او په دندو ګمارلي دي، بیا هغه داسې دوی ته قانون زده کړي، بیا دغه داسې دوی ته برخورد زده کړي، بیا هغه چې د احساس د مسؤلیت وکړي، ځکه چې ټوله ورځ ولس باید بیات وکړي، دوی حق لري او ولس مکلفیت لري. دا یو ستر جفا ده چې دوی حاکمه کړې په افغانستان کې، دغه اول په دغه دغه مسولیت په دی ومه دوم دا چې ولس باید دې مخنیوي وکړي او نور پرې نه دي. هر افغان مېرمن کله سرک نه پورته کول کې پورته کې دی پورته کوي او کله کور دی نیسي باید ولس ودرېږي ورته وایي چې ته نور د حق نه لرې چې دا ګرفتاره کړې ځکه چې ته نه په خوندي شکل بیا یې نه په خوندي سیستم کې ساتې یا په یو سیستم مطابق هغه نه پوښتنه نه کېږي بلکې له وهلو ټکولو زیاتی او د ټول نارواو باندې بلاخره په اخر کې باندې جنسي تېری کېږي دې باید په جدي تحقیق وکړي. هغه مېرمنې چې خودکشي کړې ولې خودکشي کړې؟ نن سره د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت دی وایي چې مثلا شپاړس مېرمنې حامله شوي حتی دوی اتسلي مېرمنې پستا وژلي دي په جرم د زنا باندې. زه فکر کوم دا یو ډېره جدي موضوع ده چې باید خپله طالبان یې اول باید جدي ونیسي ځکه چې دوی مسؤلیت لري د دې مسلې.
فکر نه کوي چې دا د دوی یو تاکتیک دی؟ په داسې ادعاوې شته، داسې راپورونه هم شته چې په سیمه کې د یو بل هیواد استخبارات هم تقریبا له همدغو تاکتیکونو کار اخلي د دې لپاره چې د خلکو خولې پټې کړي. دا فکر نه کوي چې د یوه تاکتیک په توګه دوی له دا ډول کارو که چېرته دا واقعیت ولري
هر شی ممکنه دی ځکه چې متاسفانه په پاکستاني سیاسي مدرسو کې همدغه ظلم او جنایت کوتل شوی دی. ما داسې ویلي چې دوی غنیمت فکر کوي، دوی فکر کوي لکه ځینې کسان چې وایي چې والا دا خو کافران دي او د دوی ښځم روا ده چې راته د دې نه جنسي استفاده وشي. دوی ټول ولس ته په همدې شکل باندې ګوري ځکه ټول حقونه ولسخه اخیستي دي. افغان مېرمنې دوی غنیمت او سره قمسې دوی غواړي اصلا دغه ذهنیت بدل شي. دا تخنیک د کایسای کاروي هغه یو بدنامه تور اداره ده چې اخر خپل د خپل کړلو جزا وسګوري چې دوی هغه چې کړلې و اوس شروع کړي پیوی به نو دا زه فکر کوم چې باید درس واخلي. دوی خو که ادعا د شریعت کوي ادا ولس مسلمان ده او دا ولس قابل د احترام ده. په دې رقم باندې مېرمنې یارول دوی فکر کوي چې په دې شکل باندې د انګریزانو پالیسي ده چې یو وخت یې په بنیصغیر کې کارول هغه اوس په افغانستان باندې متاسفانه طالبان کاروي. فکر کوي په دې شکل باندې سینمایي نفوس چې ښځې دي چې کله صحنې نه حل شوي باقي 50% به خود په خوده په بندیخانې یا تهدید یا په نور مشکلات په هغوی هم تابعي شي او په دې شکل باندې حکومت دوام ورکړي د نوې ژوند کې یا په نوې پیړۍ کې دا رقم حکومتداري نه کوي. د ولس خدمت وکړي، په ولس باندې عملیات مه کوئ، بلکې د ولس لپاره خدمتګار او خادم جوړ سئ. ولس ته غوږ ونیسئ، د مېرمنو درناوی وکړئ او دغه راپور ډېر د جدي ونیسئ او د دې پلټنه دې وکړي. هر چا څوک چې په همدغه کار کې دخیل و بګپي کو چې دوی خپله ډله چپل لري دی او د بل ډلې پښتنه نشي کولای. اما دلته د ولس په وړاندې باید دوی جواب کړی اوسي که ولس هم باید بې تفاوته پاتې نه شي، خپل غږ پورته کړي، په دې سولهیي شکل ورته وایي چې ولې او دې باید دوی ته جواب او سپیناوی راکړي.
ډېره مننه کورودان. زموږ بل میلمه ډاکټر صاحب برهاني هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هم مرکلی وایم. موږ تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالني راپور خبري وکړې. یو شی چې ټولو تایید کو هغه دا ده چې سږ کال امریکا په دې راپور کې افغانستان ته زیات پام کړی دی. زما آواز نه درځي. خیر، دوباره بل تاسو سره خبرې وکړو. تاسو منتظر اوسئ، نورو میلمنو ته به ورشو. ننګیال صاحب، تاسو ته درګرځم. په دې راپور کې د سانسور ځانګړې یادونه شوې ده چې طالبانو سانسور ته زور ورکړی دی. د انټرنیټ پاڼې، انټرنیټ رسنۍ د ډېرې محدودې کړي دي، سانسورونه زیات کړي دي. د دوی ډار له څه نه دی؟
زه هم ستاسو ټولو غږ لرم، خو د ساروان صاحب یا د سټوډیو غږ نشته.
او د سټوډیو آواز ماته هم درازي
سید، دا مشکل دی. خو خیر یواری،
فکر کوم ساروان صاحب
لطف وکړي له سټوډیو نه ووځي، دوباره راشي، شاید دا مشکل رفع شي. فکر کوم چې په دې شکل سره به دا ستونزه حل شي. نه پوهېږم چې دا ستونزه ولې پیدا شوې ده، ګوندې ژر حل شي. نه پوهېږم چې په میلمنو کې څوک زما غږ اوري. اوسیې اوري. نو ننګیال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ، زما سوال دا و چې طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور پر اساس سانسور زیات کړی دی، رسنیو باندې محدودیتونه زیات وضع کړي دي، انټرنیټ کې خصوصا ډېر سایټونه بند کړي دي، د دې دلیل څه دی؟ د دوی ډار لسنه دی؟
ګوري استبداد حاکم دی په مستبدو رژیمونو کې چې دی هلته ډار موجود دی، د خلکو د خبرو څخه، د خلکو د فکر د ازادۍ څخه. په دې راپور کې ویل شوي دي یاته نشي کېدلی په افغانستان کې خلک غونډې وکړي، دیش څلوېښت نفره راټول سي په یو مسله باندې، په یو ټولنیزه مسله باندې بحث وکړي. نو دا ډار موجود دی، استبداد چې دی د خلکو د راټولېدو نه ډار لري، د خلکو د خبرو نه ډار لري، له اعتراض نه ډار لري. ځکه خلک چې کله خبرې کوي، خلک چې اعتراض کوي، په هغه وخت کې خائن چې دی هغه نشي کولی خیانت وکړي، یو څوک نشي کولی چې ظلم وکړي، ځکه د ظلم په خلاف غږ پورته کېږي، محاسبه کېږي د چارواکي سره. نو په دغسې یو حالت کې چې دی دوی ډارېږي د خلکو د پاسون څخه، د خلکو د راپورته کېدو څخه، او په دې ډول باندې غواړي چې خپل استبداد ته چې دا هغه ادامه ورکړي. خو تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان ته کې وضعیت ثابته کړې ده چې دغه سي رژیمونه چې دي عموما بقا نشي کولای، دای نشي کولای چې په دې ډول باندې په خلکو باندې حکومت وکړي. نو زما باور دا هغه دی چې تر ډېره به دوی دغه چارې ته ادامه ور نه کړی سي، او د دومره ډېرو شکنجو سره سره، د دومره خلکو د زندانی کولو سره سره، چې دا پلان په پلچرخي کې 2000 خلک زندانیان دي، د پلچرخي د زندان ټول ظرفیت 3500 دی، او دوی پکې 12000 زندانیان اچولي دي. اول په خپل دا یو ډېر لوی جرم دی چې ته د 3500 خلکو په زندان کې ته 2000 زندانیان اچوي، چې یو سلوشن د دې راپور په اساس باندې یوازې د سړول عمل، یعنی هغوی تاته دوی نشو کولای چې کمپل یو خواړه او نور شیان برابر کړي، هغه وژل شوي دي په یو سلوشن تنه زندانیان سکل شي ژمي کې. نو دا یو ډیره لویه ناکامي ده، او بل د سره به زندانونه کم شي، د سره به د افغانستان د خلکو غږ به خاموش نه شي. د پلچرخي زندان د 2000 نه زیاتو زندانیانو ظرفیت شاید نور بيخي ول لري، د افغانستان نور زندانونه هم دغه سي، دای به څومره بودیجه ولري چې نور زندانونه جوړ کړي. خو د افغانستان د خلکو غږ چې دی هغه نه خاموش کیږي. خلک سره ده دی چې د هر ورځ یو خبريال زندانی کی، هر ورځ یو څوک زندان ته چې خو نه ویني وی تیرازونه د تلویزیون په باندې راځي، تاسو ګوري ګردي باسونو کې په کابل کې باسونه هغه کیږي، تیرازونه کی کی خلک راپورته کیږي، او کسان دوی هتا سیاسي عذاب باندې د حکومتيار په شمول باندې هغه دفترونه ورغتړل، هغه د کور نو شاړه، هغه ځنه په بل ځای کې محصور ک، خو هغه بیا خپل اعتراض کوي، خپل خبره کوي، د خلکو سره کوي، او خپل غږ نه خاموشه کوي. ځکه دغه حالت چې دی د طالبان کې فکر کوي چې دوی به زور وکړي، خدای باید وپوهیږي د ملت افغان دی، او هغه د سرکوبۍ په وړاندې چې دی دا سر نه چټي وي او تنه شي کولای په ظلم باندې دی خاموشه کی. نو بنا دا چاره نه کامیاب چاره نه ده، یوازینۍ لار چې دی هغه په افغانستان کې خلکو ته حق ورکول دي، هغه خلکو ته د زحمت د ټاکلو حق ورکول دي، یو ملي سیاسي ډایالوګ او تفاهم ته لار پرانستل دي. او کدا شي دی ونه کی دنیا د دوی دغه چلن نه چې دی پتنګ راځي، او په افغانستان کې د طالبانو کمپله چې دی هغه بیا ټوله بوله.
بله مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. برهاني زما غږ وساوري ډاکټر صاحب؟
بله
زما غږ وساوري.
وساوره
ښه صاحب، ډېره مننه در ترکلی وایم. ډاکټر صاحب زما سوال دا و چې سږ کال امریکا په خپل کالنی راپور کې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کالنی راپور کې افغانستان ته زیات پام کړی دی، دلیل یې څه دی؟
سلامونه تاسو ته کورخل صاحب، ننګال سه محترم او آزاد سه محترم ټولو ته او ستاسو لیدونکو ته. حقیقت خدا ده چې په دې وسنۍ شرایطو دغه کې سړی ورته ګوري د امریکا په صحافت یا په میډیا کې لږ دغه کم شوی، کم رنګه شوی دی. اما په دغه وروستیو کې که یوازینۍ خبره ده یا حتی که نړیوال یو که نه ده، یوازې د امریکا متحده ایالات دی، طالبانو د خزینه او د حقوقو یا د سلبولو یا د تعطیل په حساب، یا هغه نسخه چې باید په دې درې کالو کې د اسلامي تصور په اساس باندې رامنځته شي کړې وه، هغه بس رامنځته نه کړه. شونه دغه یوازینۍ موضوع ده که چیرته د سیزلي اوغلو په راپور کې ګوري یا د نړیوالو میډیا په سپو کې ګوري، دا یوازینۍ موضوع ده. اما یو موضوع ده چې وسنۍ وروستۍ راپور د وزارت خارجه لخوا نه خپور شو، په دې کې زه به داسې ووایم چې زما په اند باندې دغه راپور تر ډیره حده پورې دغه نه دی په ثابتو شواهدو او حقایقو ولاړ نه دی. صحیح ده چې طالبانو د ښځینه حقوق تالفیل کړي دي او یا یې سل کړي دي یا یې نسخه پیدا کړې، خو په دغه راپور کې سړی داسې فکر کوي چې د یو مشخصو کړیو لخوا نه ده رامنځته کېږي.
یعنی تاسو وایئ چې د راپور منابع یا سرچینې ډېرې دقیقې نه دي؟
یو سیاسي هدف بل دی چې په افغانستان کې د ناموس یا د ښځینه مسله ډیره په ستوغه تمامیږي د ټول ملت لپاره، نو دا امکان د دې ولري چې د یو ملي پاسون په اساس باندې یا ملي پاسون ته د لاره وغځي. زه فکر کوم دا دواړه اهداف نه تر هدافه کېږي. په کار دا و چې داسې یو ملي ډایلاګ چې د خپل د کورنۍ ټول مسایل پکې حل وي، هغه که سیاسي مسایل دي که حقوقي مسایل دي او که د خزینه او د کار او د حتی د مکتب او نور ټول مسایل، باید دا پکې بحث وشي او د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لارې
پیدا کړو. ډاکټر صاحب برهاني،
څوک
پیدا کړو کې
په ډایلاګ ته یا سیاسي ډایلاګ یا د ملي اجماع په اساس باندې د ملي ډایلاګ یا حوار ته غاړه کیږي تر څو ټول اړخونه په دې کې برخه واخلي.
ډاکټر صاحب زما سوال دا و چې څوک باید دغه زمینه مساعده کړي، واکله چا سره ده، څوک باید دا کار وکړي؟ خیر لکه چې زما غږ تاسې بیا هم نه اوري، ور به شو نورو میلمنو ته. محترمې شینکۍ کډوخیل، طالبانو د دغه راپور په غبرګون کې ویلي دي چې د امریکا او غرب کې د بشري حقونو په اړه او د کلتور په اړه تعریف بیل دی او د افغانستان تعریف بیل دی. هغه څه چې دوی وایي په خپلو ټولنو کې غواړي، هغه دوی هڅه کوي چې په نورو هم تحمیل کړي. په دې اړه څه وایست، غرب څه غواړي چې په افغانستان کې تحمیل کړي او طالبان یې نه غواړي؟
دا څرګندونه تر ډیره حده سیاسي څرګندونه دي او دا هم هغه څه نه دي چې رښتیا هم سړی ووایي. که چېرته د کلتور خبرې دي، کې شک نشته چې کلتورونه د یو ټولنې تر بلې ټولنې فرق کوي، خو د کلتور سره څنګ کې د اسلامي ارزښتونو یا د عمومي کلتور په اساس باندې کوم هغه تفاوتونه زیات نه لیدل کېږي چې په کومو ارزښتونو باندې حتی که اسلامی کلتور وسیږي او حتی که د ملی کلتور وسیږي په نړیوالو ځینې مسایلو کې ډیر ورته والی لري. اما دغه توجیه کول په دغه اساس باندې چې دلته کلتورونه فرق کوي، ارزښونه فرق کوي، یا هغه اجتهاد چې دوی د اسلامي نظام نه لري، په فکر کوم دا به هغه څه وي چې زه به داسې ووایم چې دا فقط یو سیاسي څرګندونه دي، په حقایقو دا هم ولاړ نه دي.
یعنی قسم ما غوښتل چې د پښتنې ته محترم شینکۍ کډوخیل ځواب ووایي. محترمې کډوخیل، زما غږاوری تاسې؟ بله. ستاسو ځواب دې خبرې ته څه دی چې طالبان وایي چې لویدیځوال غواړي خپل کلتور په موږ وتپي؟ دوی هغه انتقادونه چې د لویدیځ له لوري پرې کېږي، خصوصا د نجونو د زده کړو، د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې، دا خپل کلتور بولي، او کله چې شرعي دلایل دي کې پیدا بیا د کلتور خبره کوي. دوی وایي چې دواړو ته پابندې څه وایست؟
زه فکر کوم چې دوی له افغاني ټولنې، د افغاني ټولنې له تاریخ او د افغاني ټولنې له کلتور نه بې خبره خلک دي. زه غواړم ورته ووایم چې د افغانستان په کلتور کې نازو انا او زرغونه انا هم په تاریخ کې موجوده وه. عایشه دراني او رابی بلخي موجوده دي. په افغانستان کلتور کې غازی ادین موجوده وه. زه غواړم ورته ووایم چې د ښاغلي ایبت الله د قوم نه اولین افغان مېرمنه 50 کاله مخکې د افغانستان د صحتامه وزیر انتخاب شو. دا د افغانستان د کلتور یو ډېره مهمه او زرینه برخه ده. زه غواړم ووایم چې معصومه اسمتی د لوی کندهار نه دا د خلکو نماینده د افغانستان لومړنی د پارلمان په غړو کې انتخاب او پارلمان ته لاره پیدا کړه. دغه کلتور او فرهنګ چې دی خبرې کوي د افغانستان د ښځو د حقونو برخه، یا د افغانستان پر مکاتب پرانستل، یا افغان میرمنې تا تقریبا یو پیړی مخکې لاړې بهر کې په جرمنی او په ترکیه کې زده کړې کولې. دا د افغانستان کوم کلتور او فرهنګ نه بخبره. فکر کوي چې تېر حکومتونه دومره وزګار او چې څلور میلیونه نجونو کورونو ته لاړ شي او چې په زور هم لورګانې راوباسي داسې ووایه نه خیر نه. دوی باید به کاتب خلاص کړي هغه څوک چې په واقعي افغاني کلتور باندې منوره دي او غواړي هغوی به ځي، هغه څوک چې د دوی په کلتور باندې باورمن دي هغوی به نه شي په کور کې به کښېني. دا یوه غلطه بهانه ده. او په اسلام کې زه غواړم چې د حضرت عمر په وخت کې چې کله ښاروال ښځه د مدینې د ښار ښاروال یوه ښځه وه، هغه اسلامي کلتور او فرهنګ نه دی. ته د کوم کلتور نه حضرت پیغمبر له ښځو سره مشوره کول دته مها چې نارینه اوسره. زه فکر کوم چې دا نوه ادعا نه شرعي بیس لري او نه افغاني بیس لري. دوی کولی سي وایي چې دا طالباني بیس دی. دوی فکر وان هغه چې ورته اندېښه هم دا ده چې ښځه به له هسي آیا کېدای شي دوی همدغه کم باور ولري او یا چې بس دوی زده کړې کړي دي. ځکه چې د افغانستان دایمي دښمنان چې د منطقې استخباراتي هغوی پیږي د ښځو رول په ټولنه کې او د افغانستان د سیالي کېدلو کې ښځې مهم کلیدي رول لوبوي. کله چې ښځه حج کړل له ټولنې نه بیا د افغانستان راتلونکی عزت د صفر کېږي او له خورا او بدبختیو سره به مخامخ سي. نو زه فکر کوم چې دا یوه غلطه ادعا ده، دا درسته ادعا نه ده. دوی د نوې ادعا په لټه نه کې نیسي او نور ولس په داسې جواب باندې نه خاموشه کېږي. نن د انټرنټ دنیا ده، دنیا او خلک دا معلومات د دنیا له ګوټ ګوټ نه راټولوي او په دې باندې باخبره دي. نو زه فکر کوم هغه ویده او بې خبره او کرنل افغانان نه دي چې دوی سوتوای چې ولا د شرعي حقوق آیا په شریعت کې همدا ده چې مثلا ښځه تاسو واخلې په دوه نارینه یو خو بله خوا ناستی او نیسي او زندان ته چې هلته ښځه وجود نه لري هلته بندي اوسي څلوېښت ورځې پنځوس ورځې د ښځې په خاطر باندې چې هغې خپل حق وکړي د هغې فامیل به جاسسي. په اسلام کې دا راغلی جرم هغه نه ده، شخصي نه ده. ولې زه فکر کوم چې نه په عصري قوانینو کې څوک د بل چا په ګناه نیول کېږي او نه په اسلامي قوانینو اصولو کې. زه فکر کوم چې د شریعت نه دوی باید نوی تعریف چې دوی کله په دې باندې تجدید نظر وکړي او دوی مسؤولانه برخورد وکړي. ښځه قابل د احترام ده، څنګه چې نارینه حق لري ښځې هم لري، ځکه چې دا هېڅ نه وبدتري د ښځو نه نه لري. دوی د ښځو نه ښه کړنه لري، د ښځې په انتحار کې شامله دي، نه په انفجار کې، نه د افغانستان په ورانولو کې. افغان مېرمنې باعزته باعفاته محجبې دي او د ټولو حقونو برخورداره سي، څنګه چې یو نارینه برخورداره ده. دا چې دی باور نه لري دا مشکل ده، د ښځو مشکل نه دی.
بله ډیره مننه. سلامت اوسئ کوربدن. آزاد صاحب وویل شول چې طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره شرایط هم ډیر خراب برابر کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې ویل شوي دي چې په سلو کې نیوي بندیان سیاسي دي. دا خبره څومره فکر کوي دقیقه وي چې په سلو کې نیوي دي سیاسي بندیان؟ حال دا ده چې موږ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلامیه چې وینو د په عادي جرمونو باندې هر ورځ ډیر خلک نیول کیږي، په زرګونو خلک په هر میاشت کې نیول کیږي.
سلام سره مخکې مې چې یادونه وکړله چې زه په پته دغه راپور کمزوری ځکه بولم، هغه ډول چې موارد او اسناد موجود دي هغه نه دي راخیستل شوي. خو بیا هم څه چې په دې راپور کې راغلي په بشپړه توګه سم دي او دقیق دي. مخکې دا هم وویل سوله چې ممکن داسې نه سوي او ځینې استخباراتي کړي دي چې دا هڅه کوي مثلا د ملي پاڅون هڅول دي. ګورې که چیرې د ملي پاڅون هڅول دي بیا متحده ایالاتونه داسې هیواد نه دی چې هغه دی په افغانستان کې دننه ملي پاڅون راوپاروي او د طالبانو په وړاندې دي خلک راوپاروي. بیا که چیرې متحده ایالاتونه دا غواړي بیا د هغو د پاره نورې لارې چارې شته. لازمه ستاسو پوښتنې ته نوینه تر نوی بملا ډیری یا اته نوینه نوی فیصد بندیان په افغانستان کې هغه سیاسي وي. سیاسي په دې معنی موږ دا ولیدل رسنوی ته راغله، هغه ټولنیز رسنۍ دي کوم فالو رسنوی باندې راپور راغله چې طالبانو لوړ پوړي چارواکي هغه کسان چې په دې کې مطرح دي د یو ویډیو راغلې زافه غواړم چې د الفاظ کاروم د لواتات ویډیو وی راغله، د زنا ویډیو وی راغله، د شرابخوري ویډیو وی راغله. هغه څه چې دی د ظاهر ډیر بدی بولی، د پاسپورت د رئیس د ورور ویډیو راغله، همدارنګه د بریکنا د شرکت د مشرتابه ویډیو راغله، په کندهار کې نو ویډیو راغله. که چیرته دغه بندیان سیاسي نه وای چې طالبان په بند کې بندیان دي، نو هغه کسان هغه طالبان چې په دغه جنایتونو په دغه قضايا او چې هغه د د فقه د لحاظي کغه جعفری وی حنفی او مالکی وی شافعی او حنبلی فقه وی ک هغه د افغانستان د اساسی قانون هغه چې د نه منې دغه قانون لمخي وی ک هغه د بشری حقوقو د قوانینو لمخي وی د هر قانون لمخي دا جنایتونه دي چې طالبان تر سره کوي هغه چې اسناد راغله هغه نه بندیان کیږي اما هغه څوک چې طالب نه دی په فکری لحاظ طالب نه دی او په فزیکی لحاظ طالبانو په ډله کې نه دی هغه بند کیږي هغه په دې هم بند کیږي چې په یو کراچۍ باندې نږدې ملګری دی استاد مشال چې اوس په المان کې دی هغه یو دوه درې کتاب راخیستي وو او خلکو ته توضیح کول هغه په دې بند کیږي آیا دا سیاسي بندیان دي د طالبانو په بند کې ټول کسان سیاسي بندیان دي که چیرته سیاسي بندیان نه وای جنایي بندیان وای یا مثلا نورې حقوقي قضایا وای موږ ولیدل وړاندې ته دی چې واک دی ترلاسه کوي د دې په جګړه کې یو تر ټولو لوی هدف دا و کوم ښار یا لوی ښار به چې دی ونیوه که د یوې دوو ورځو دپاره به هم و دی به تر ټولو لومبی محبس مات که موږ د کندهار د محبس ماتېدل ولیدل موږ په نورو ولایتونو کې د محبسونو ماتېدل ولیدل بیا چې دی کله واک ته رسیږي تر هغه وړاندې چې دی ار ته نوځي دی د افغانستان ټول محابس مات کړل ټول بندیان یې خوشې کړل د ترهګرو په ګډون د داعشیانو په ګډون د ټي ټي پي په ګډون د خپلو ملګرو په ګډون او په هغه کې د دې شمېر د هغه جنایتکارانو په پرتله باندې کم و چې په نورو جنایي قضایاو کې هغه بندیان دي په هغه کې قاتل و په هغه کې رازن و په هغه کې هر هغه څوک و چې د افغانستان د جزا کوډ له مخې جنایتونه کړي دي هغه ټول دی خوشې کړل که چیرې دی ته متحد وایي چې هغه ادعا چې دی کوي چې کاملا ناسمه ده دا زما خبرې نه دي دا د الازهر د عالمانو خبرې دي دا د انډونیزیا د اسلامي هغه ټولنې د عالمانو خبرې دي دا د اسلامي سازمان د اسلامي هیوادونو د سازمان د علماو خبرې دي هغه هیئت چې کندهار ته تللی و چې عبت الله ورسره ونیدل هغو ټولو په یوه خوله دا ویلي دي چې طالبانو کړنې په بشپړ توګه غیر اسلامي کړنې دي په هر حال که چیرته د سیاسي بندیان نه دي ساتلي نو دی ولې هغه جنایتکاران چې هغه د افغانستان د جمهوري دولت پر مهال باندې په محابسو کې د محاکمو له لوري په صحرایي محکمه کې نه د ټولو پړاوونو که هغه تداییه وي همدارنګه که استنافي او د سترې محکمې پورې
دغه لپاره خو دوی وایي چې هغه محکمې دوی نه مني ځکه چې غیر اسلامي وي دوی په نظر
ګوره د افغانستان اساسي قانون ډېر په وضاحت سره وایي درې ماده یې ډېر په وضاحت سره دی چې دا قانون د افغانستان اساسي قانون هغه د حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی هر هغه قانون چې د شریعت سره ټکر کوي هغه قانون نشي کېدلی زه د حقوقو د یو شاګرد په توګه د ټولو طالبانو سیستم چیلنجوم که د افغانستان پخوانی اساسي قانون د اساسي قانون په رڼا کې څومره عرفي قوانین جوړ شوي دي هغه که یو هم غیر اسلامي حتی د دغسې مادو څخه هغه د انګریزانو پهشله آپټاپ سوی دی کوم نړیوال کنوینسونه چې وه چې هغه به د شریعت سره په ټکر کې و د دې بحث ته زه راځمه کله چې د دې د شریعت ادعا کوي او بیا هلته د ټولنې بحث هم کوي یا د کلتور بحث هم کوي په شریعت کې که هغه حنفي ده که جعفري ده که مالکي ده که شافعي ده که حنبلي فقهي دي په هغه کې ډېر په وضاحت سره ویل سوي دي چې کار به د اهل ته سپاری د دې تر څنګ امانت باندې ډېر ټینګار سوی دی او هغه موارد چې په نس کې په قرآن کې راغلي دي هغه پنځه حدود او بیا د هغه نه وروسته بیا په فقه کې راغلي دي په هغه کې داسې کړنې دي داسې جرمونه دي چې هغه حتی هغه څوک چې مدعي دی یا قرباني دی هغه یې بکلی شي لکه قتل د قتل په څېر سنګین جرم بکل کېدلی شي اما د تیری د جنسي تیری چې هغه ریپ ورته ویلی شو موږه زنانه ریپ جنسي تیری هغه که په غرب کې کامن لا ده که ماډل پینل کوډ دی هغه که جعفري فقه ده که حنفي ده که مالکي ده که شافعي ده که حنبلي ده پیره کې بخنه وجود نه لري حتی نشي کولای چې یو څوک یو چا باندې تیری وکړي جنسي تیری واده ورسره وکړي ځکه که داسې وسي فکر دا دی چې بیا خو نور څوک دا کار کوي یو چا باندې جنسي تیری کوي ورسره واده ورسره کوي اما په طالبانو کې دا وسو دی ویډیو راغلی دی چې د افغانستان پخواني نظام ته یا قوانینو ته غیر شرعي وایي د دې شرعي قانون چیرته دی دی درې کاله کې نه دي توانېدلي چې خبر دا دی چې اسلامي امارت ورته وایي همدغه جمله همدغه نوم تعریف کی یو هیواد چې نوم لري هغه چې بیرغ لري جغرافیه لري ولس لري دغه د پاره قوانین لري او د قوانینو مور په اساسي قانون کې تر ټولو لومبی هغه سیاسي ساختار هغه سوی تعریف سوی که د دې چې ګوره په شریعت کې د دې ټولې کړنې غیر شرعي دي حتی د دې هغه سیاسي ساختار چې څنګه په دې په فزیکی لحاظ جوړ کړی د اشخاصو تشکیل کړی دی په شریعت کې په ټول فقه کې د پیغمبر علی السلام نه نیولې بیا تر ټولو خلفاو پورې همدارنګه بیا تر امامانو پورې تاسو نسئ کولی چې ټولنې د یوې خاص قشر یا د یوې ټولنې اسلامي ټولنې هغه څوک چې مشرتابه ادعا کوي هغه دې پټ وي هغه دې ورک وي. کله چې د دوی مشر له هغه چا څخه پټیږي چې دی په هغه باندې د رهبري او حاکمیت او پاچاهت ادعا کوي د امامت ادعا کوي امارت ادعا کوي هغه ورک دا مطلب یو غیر شرعي دی. غیر شرعي په دې مانا چې تاسو یو ورک آدرس مطلق ورک آدرس چې نه رنگ معلوم دی نه غږ معلوم دی نه چالیدلی دی دغه په عوامرو باندې هغه یوازې خدای کېدلی شي هغه څوک چې اوامر بې له دې چې ته یې ووینې چې ته مستقیما د ده غږ واورې هغه یوازې خدای دی بېلیدو نو دی چې کله دغسې یو څه کوي دا یو غیر شرعي کار دی او دا شر ته لاره خلاصول دي. دوی په خپله مشرکین دي دوی څنګه کولی شي چې د افغانستان پخوانی اساسي قانون یا قوانین یا محاکم غیر شرعي وبولي
سلامت اوسئ آزاد صاحب
چې دوی ټولې کړنې غیر شرعي د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه محاکم په بشپړ توګه شرعي او اسلامي محاکم وو او سیستم.
ډیره مننه سلامت اوسئ. یو دوه اوریدونکي مو ډیر منتظر پاتې شوي دي وربشو دوی ته وګورئ چې دوی څه سوال لري یا څه نظر لري مهرباني کوئ.
السلام علیکم سرمن صاحب.
وعلیکم
ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني توخی صاحب.
امریکایانو دا د بشر د حقوقو تس په نامه زمامدارانو یا اداره کوونکو دا راپور په کلکه رد وو دا لاسي ویډیوګانې دي جوړوي دا د بشر د حقوقو که دوی رښتیا هم بند یي او دوی د هغو تعقیب کوي هغه دې د فلسطینیانو د کوچنیانو د ښځو وکوي او داسې دې ویډیوګانې جوړوي ویډیوګانې لاسي جوړېږي دا تس په نامه اتراوي دي سکیي دوی په دې وطن کښې ماتې خوړلې ده دوی شرمنده له دې وطنه وتلي دي اوس په دې ادعاو سره دا بریا کوي خپله ماتې پټوي پر دې باندې پرده اچوي او ستاسې بعضې ما اورېدونکي هم د اسلام او د مجاهدینو او د افغانستان د ملت پر ضد خبرې کوي دا په غرب کښې عیاش
مننه حاجي صاحب توخی د طالبانو یو له هغو کلکو ملاتړو څخه دی چې د جمهوریت په وخت کې بیا هم سره لري چې په شاجوی کې وو ټیلیفون بیې کوو آزاد بیا هم دا ډول خبرې کولې د طالبانو په رنګه لیکن په جمهوریت کې چې هم ورته څه ونه ویل هېڅ کله هم ورته کوم خطر پیښ نه سو له نیکه مرغه. یو بل اورېدونکی هم لرو تاسیم ځان راوپېژنئ آزادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سروان صاحب تاو میلمنو ته سلامونه
سلامات اوسه مهرباني کوي.
زه اوسامه د هلمند ولایت په جکی ولسوالۍ څخه زه به دار ته وایم چې دغه ریپورت هم زه تاییدوم هم یې ردوم تاییدوم یې په دغه چې د طالبانو دا اوسنی چې دا اوس دوی حکومت کوي دا یعنی قطعې شری نه دی په دې خو هر څوک پوهېږي ولې هغه لوی مشر چې د امریکایانو سره په قطر کښې خبرې کولې چې ملا برادر اخون وو هغه بایدن ډونالډ ټرمپ ته په جلالت مآب وویله دا د شریعت سره ډېر مخالف
بله خبره ده. مننه اسامه صاحب کور دې ودان سلامت اوسئ له موضوع مه وځئ. یو بل اورېدونکی هم شته ځان راوپېژنئ آزادي راډیو.
هلو سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني
سلامونه احترامات عصمت اروان صاحب ته ته استاذ اورېدونکو ته د منتو امنیتي مشر نغایم د کاپیسا ولایت تغال ځایونه خبرې کوي.
مهرباني شیرین آقا صاحب.
عصمت اروان صاحب د افغان په حیث باندې یو څو خبرې کوم ګورئ دغه حقیقت به نه پوټوو مثلا دغه شل کاله چې کوم د جمهوریت نظام وو تاسې یقین به خدای باندې وکړئ چې د افغانانو قتل عام روان وو مثلا وطن مران شو ځوانان
شیرین آغا صاحب وبخښئ شیرین آغا صاحب یوه پوښتنه درنه کوم جمهوریت خو اوس تېر شو دا کې هېڅ شک هم نشته چې جنګ و وژنې وې اوس خو تاسې وایئ چې آرام آرامي ده لیکن سوال دلته ده چې ولې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او زده کړې وکړي مثلا دغه یو هغه نور بندیانول و شکنجه و سانسور و خبرې لاجله
خبرې خو لاړې تېرې شوې عصمت اروان صاحب اوس کښېنه الحمدلله په ټول افغانستان کښې تاسې یقین وکړئ امن امان دی امنیت دی په شپه ورځ خلک ډېرېږي خپل کاروبار کوي ټول قومونه د افغانستان کې هزاره وګړه دي، که ازبک دي، که تاجک دي، که پښتانه دي، که ترکمن دي، که بلوچ دي، که پشیان دي، ټول خپل ژوند ګنري دي، خپل کاروبار کوي. تاسو یقین وکړئ چې غټ غټې پروژې افغانستان کې روان دي، کارونه روان دي، او د افغانانو او ښځو نو ټول حقوق ګزار شوی دی.
مننه کور ودان سلامت وسی. اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته. محترم کړوخیل، د اوریدونکو خبرې مو اوریدې. دوی دغه درې اوریدونکو چې ټلیفون یې وکړ تقریبا ستاسو له خبرو سره موافق نه و. دوی ویل چې آرام آرامی ده، امنیت دی، ټول خلک آرام اوسي، کوم ستونزه نه لري.
خب ضرور دی چه طول کسان زمان نظر یاده اگر کسان چه دوسر مخالف نظره تایید که معلوم دار دیوائی چوال امنیت ده. امنیت خواه چه خرابه و خامده غی طالبان بلار نوله یا عملی که دلی امنیت خود دوی خرابه و چه پا حکیمیت که دی وست دی کچه بانده عمله و که ولی امنیت خرابه که دا کم لوی افتخار یا کردت نده چه دی والی زن تیوال که او بلکه چه دی امنیت تعریف لبخوانی امنیت تعریف لدوی سر و دوست فرق کردی. بلکه از اون چه دوائی چه جوان چالانده، پروژه چالانده، امنیت ده کلا چه دوی ناری ندی، دوی دی خزو لدرد تکلیف دی حق لحقوق نبی خبره دی. خدا طالبان هم دی پا کورنی که لوی شوی دی کلا امدغس کورنی امدغ طالبان رو وطلی چه امدغ رقم نظام پلکی او دی غنی پلاویان داری. زکه چه دوی ارخ خپل سواد نمتاسفنن دا کسا برخمن ندی بل دا سو دوی دی خز پتالیم نسا باورمن ندی دوی لواقع اسلام دا خبر ندی کلا چه سوک لطالیم نبرخمن نوی لواقع اسلام دا بخبر نوی فکر کوی اگر خپل دو دو دوستو دا قدی منجی که دی کلی کور پسات هم دیسی فکر کوی نو دوی لپاره شل میلیون خز ایس حق و حقوق نلری دوی لپاره خز ندی دوی فکر که چه دوی دی خدمت لپاره دی او اغا چه کار لری لدار سره لطالیم سره لخون سره پا تصمیم نیوله که زکر چه اغا بای دوی تابعه وزی در دوی پا خدمت که وزی گی نو معلوم انداد دوی در قم کسان اخپل کنترول پا اخپل کورنی و با دل لازه نوات که زکر چه خلا تعلیم یافته سو پا اخپل حقون با خبر سو بای دوی جناب علی پا غیر قمس دوی غوالی دوی کنیز پشانه او کروی اغا بای دوی خدمت نکلی زکر چه اغا بای اخپل حق و حقوق هم لری اغا اخپل با مصاحب دی نزد اخپل با کمایی لری پا اخپل بخوا بانی با ولالی او دوی هر نو تلتریخوال تو دن نوائی نو دا مسئله ده 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 کنترول ده نفوذ ده قدرت ده و پا این حال که ده بیخبری ده او پا اقی محید که چو دی ووسی کم در که بدفکر بگی او چون دی خزی ندی نو مال در دی خزی پا درد و پا تکلیف او پا بیچارگی بعد دی بیخبر نه چو ده درد کرد دی احساس نکی نو دی بکل ده درد پا علاج رو پار و دی پا تلاش که که نو زده منم چه در کم کسانشتا پا چوله نکی چه دیم ده کرن طرف داری زکه چو دی پخلم ده سیو کسان دی.
ډیره مننه سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب برهانی، ستاسو په نظر هغه څه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې ویل شوي دي هغه د کاغذ پر مخ خبرې دي او که څه تاثیر هم لري؟ ډاکټر صاحب برهانی فکر کوم چې نه قطع شوی دی. وربشو آزاد صاحب ته. آزاد صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې څه تاثیر هم لري؟
ګوره بیل شکه چې تاثیرات لري. تاثیرات هم دغه دی چې دا اوس موږ تاسو بحث پر کوو. تاثیرات هم دغه دی چې طالبان دې ته وهڅوله چې عکس العمل وښي او عکس العمل خو طبیعي خبره ده چې دی همیشه داسې ښولی چې دی سپینې ملایکې دي. تاثیرات یې دا دی چې په دې باندې به نور بحثونه په نړیواله کچه شروع شي، لیکن هغه ډول چې توقع یې کېږي هغه د دې راپور تر خپرېدو وړاندې هم د متحده ایالاتونو سیستم د متحده ایالاتونو نه یوازې استخباراتي سیستم ټول دولت په ټوله کې دا لیدل دی په دې خبر وو دی دا څاره چې طالبان څه کوي او څه ډول واکمني هلته ترسره کوي. هغه ډول چې د واپان په صفت باندې توقع ده چې هلته د بدلون راشي یا د نړیوال فشارونه وارد شي هغه په تېرو درې کلونو کې هم نه دي وارد شوي، ځکه د هیوادونو خپلې ګټې دي. طبیعي خبره ده چې په سیمو کې خپلې ګټې دي، هغه اقتصادي او سیاسي او نظامي او یو ګټو ته په کتو دی خپلې پالیسۍ جوړوي او دغه پالیسۍ په رڼا کې به دی هلته خپل سیاستونه پلي کوي. نو د یو افغان په صفت هغه ډول توقع چې زما د سیمه تاثیرات باید ولري هغه ممکن ونه لري، خو په ټوله کې بېله شکه لکه په نورو کې مشو ویل چې ساسو د رسنۍ په ګډون په ټولو رسنۍ باندې هلته بندیز لګول سوی دی. نو هغه ډول چې لازم دی نړۍ له دغسې موارد څخه نه خبرېدله. ځینې هیوادونه به خبر وي، د هیوادونو سیستمونه به خبر وي، هره ورځ خبرېږي، هره ورځ یې څاري، لیکن هغه رسنیز کې نه ولسونه نه خبرېږي. نورې مهمې نړیوالې ادارې ممکن په هغه ډول چې لازمه ده چې خبر شي هغه نه خبرېږي، لیکن د دې راپور له خپرېدو وروسته خبرېږي. نو خپل تاثیرات به لري، مثبت تاثیرات دي. مثبت تاثیرات یې همدغه دی چې طالبان حد اقل په دې فکر باندې بیرته دویم او دریم ځل مجبوریږي چې د سفر ډېر لنډ دی، د واکمنۍ ډېره لنډه ده، که دننه په افغانستان کې وي، که د په بهر هیوادونو کې اوسیدونکي افغانان وي او که بهرني هیوادونه وي، په ټوله کې هیڅ داسې یو قشر نشته، هیڅ داسې یوه ډله نشته چې هغه د طالبانو کړنې وستایي او هغه دا تضمین کړي چې ته سبا هم دلته یې. د دې سفر په اړه ډېر لنډ دی، نو په ټوله کې زه ویلی شم چې دا یوازې د کاغذ پر مخ خبرې نه دي، همدغه چې موږ تاسو اوس بحث پر کوو، دا یې تاثیرات دي. د دې تر څنګ نور به ډېر زیات تاثیرات ولري، د همدغه اسناد پر بنسټ به نور ډېر ریسرچ وشي، تحقیقات به وشي. دا به د سایټیشن یا مثلا د ماخذ په توګه کارول کېږي. په نړیواله جزایي محکمې کې چې ځینې قضایا ودي، یوه پروسیکیوټرز یې هلته څېړي، څارنوالان یې همدا اوس مهال باندې یوه له هغه قضایو څخه ما خپله ثبت کړې ده. دا د هغو لپاره یو مستند سند کېدلی ځکه داسې یو تاریخ پور کړی دی چې هغه خپل اعتبار لري. نو د نړیوال جزایي محکمې په ګډون د ډېرو نورو ادارو دپاره به دا یو مهم ماخذ وي. او د دې تر څنګ افغانان په ډېرو شیانو خبر شول، هغه افغانان چې لا نه و خبر د همدې خپرونې له لارې، یا حداقل دا جرأت یې نه درلودی چې په دې باندې بحث او خبرې وکړي. هغه کسان چې په غرب کې ناز د طالبانو دپاره لابي کوله یا کوي یا ځینو نورو هیوادونو کې، هغه به یو څه نا څه له وجدانه وشرمیږي دې راپور د لوستو. نو په ټوله کې که په دې باندې بحث وکړو چې څومره تاثیرات لري، هغه به خورا ډېر وخت ونیسي. نو زه ویلی شم چې بلې و مثبت تاثیرات به لري، او د ظلم د دې کمبله په ټولېدو کې به ډېره مرسته
وکړي. ډېره مننه. یو بل اورېدونکی مو هم ډېر منتظر پاتې دی، تاسې هم مهرباني وکړئ او څه لنډې خبرې وکړئ چې وخت کم لرو. مننه شیبه صاحب، فرزانه
افغان یم، له جنوبي پښتونخوا کوټې سره.
مهرباني کوئ.
زما وینده دي چې دوی خوځې تعلیم ته نه پرېږدي، ایجنسي تیری باندې کوي. اول خو اسلام کې دا شته دی نه چې ته پردي ښځې ته لاس واچې او بیا یې بوځې ایجنسي تیری ور باندې کوي. دا خو اسلام کې نه شته دی. نو بیا دوی څنګه اسلامي دی وایي چې موږ اسلامي مجلس اسلام راولو؟ او بل چې دوی ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، سبا زموږ وطن کې ډاکټرې ضرورت دی، نو بیا به دوی بهر نه ډاکټران راولي؟ نو هغه خو تر دوی د قانون لاندې نه ځي.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړ، ننګیال صاحب دوی ته تاسې څه ځواب وایست؟ ځینې داسې فکر کوي لکه یو څو اورېدونکو چې هم ټلیفون وکړو، دوی لپاره دا د ښځو موضوع ډېره عادي معلومېږي، لکه څنګه چې دوی عادت دي په خپلو سیمو کې، غرنیو سیمو کې، کلیو کې، چې ښځه یوازې په کور ده و یا د کور ده یا د ګور ده. له دې پورته د ښځې لپاره کوم نقش ورته نه معلومېږي. فکر کوي چې طالبان هغوی چې لوی چارواکي دي، هغوی هم همدغسې فکر لري، او که دا په کوم بنیاد باندې دي، کوم پالیسي له مخې ښځې نه پرېږدي چې درس ووایي؟ لکه د خور چې ټلیفون وکړه او ویلې چې دوی به ښځینه ناروغانې به څوک معالجه کوي، یا په نورو برخو کې ښځو ته اړتیا ده، دغه ضرورت دوی لکه چې نه احساسوي؟
ګوري سروان صاحب، زه موافق نه یم دغه مسایل. ځینې خلک په البته چې ستاسو رادیو ته یا نورو ته زنګ وهي، دا خو ډېر سازماندهی شوی کار دی. یو څوک مار شوی د همدې دپاره دی چې دغه خپرولو دپاره زنګ وهي، ځان عادي ته وګړی معرفي کوي. اصلا هغه د طالبانو د رژیم د
استعمال لیکن داسې خلک هم شته، یعنی د موږ تاسو په وطن کې موږ تاسو هم لیدلی دي، یو شمېر خلک شته چې سطحې په همدې حد کې ده.
خو ګورې دلته برعکس تاسې هغه خلک هم شته چې په پکتیکا کې راټول سول، قومي جرګه یې وکړه، او دغه طالبان نه دی یو لوی قومي جرګې په شکل کې قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د نجونو زده کړې ته اجازه ورکړي، د نجونو ښوونځي خلاص کړي. تاسې په پکتیا غوندې ځای کې، په پکتیا ولایت کې د نجونو دغه ولیدل چې لاریون یې وکړه د نجونو د ښوونځیو لپاره. تاسې په ننګرهار کې ولیدل چې نارینه د سینفونو نه، د پوهنتونو نه، د نجونو باندې چې کله پوهنتونونه بند شول، یو ځای د امتحان لسانې پورته شول او امتحان یې ورنه کړ. په دې احتجاج په ډول باندې تاسو په نورستان کې قضیه وضعیت لیدل د نجونو د زده کړو خلک څومره طرفدارو په جمهوریت په وخت کې مختره کوله مونږ زده افغانستان د پخوانی حکومت د یو کارمن په توګه باندې د ډیرو دغه صحنو شکایت پات سویم چې کله به ولایتونو ته تللو د خلکو به لومړی غوښتنه د مکتب او د صحي خدماتو وه او همدا شکایت به کوم چې مونږ خوندي چې دی هغه خوندي کوي او په ځینو ځایونو کې چې یاته غوښتنه پیدا وه چې مثلا د ښوونځیو نه د نجونو د ښوونځیو نه د هلکانو د ښوونځیو نه کله چې عملیات کېږي جګړه کېږي عملیات پلانوي دغه ساحې خوندیتوب چې دی تر ټولو نه لومړی کوي او خپلې پوستې له دې ساحې نه لرې وساتي چې تر څو دوی زیان ونه مومي. د خلکو غوښتنه د جګړې په حالاتو کې هم د معارف د ټکنۍ کېدلو خلاف ول نه غوښتل چې په هیڅ ډول باندې معارف چې دی هغه ټکنۍ شي. دغه ذهنیت یو نوه د افغانستان خلک چې دي د افغانستان ولس چې دی هغه خزو ته احترام لري د خزو په احترام باندې مبنا ټولنه ده. داسې یو کلتور موږ لرو چې هغه په دې باندې ډېر غیرت لري چې د دوه مېرمن چې دي نارینه ډاکټر ته لاړ نه سي او ښځینه ډاکټر ته لاړ
سي
او ته خبره چې کله ولس دا شی غواړي چې نارینه ډاکټر.
ډېره مننه ننګیال صاحب. کور ودان سلامت وسی. نجیب ننګیال د سیاسي چارو شنونکی همدارس له محترم شینکی کډو خیل او شاغل نجیب آزاد او ډاکټر برهانی څخه منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.